أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العلي العظيم. دغ آيات كريمة ده سورة آل عمران أتي نبيهم آيات أو ننبيهم آيات ده دي آياتنو تعلق ده بي لند واقعي سرو آغا دا چه د اسلام تر راتګ مخکې په مدینه منوره کې دوه لوی قومونه و. د یوه قوم نوم اوس او د بل قوم نوم خزرج و. دغه اوس قوم او خزرج قوم دی په خپل منځ کې یو سلو شل کاله بجه درلوده، یو سلو شل کاله یې جنګونه سره کړي وه. کله چې د اسلام مبارک دین راغلی، رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته تشریف راوړي. مدینه منوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر اتک سره مبارک اسول، مشکلات او تکلیفونه لري اسول. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په برکت سره د دې دوو قومونو په منځ کې چې یو سل شل کلونه جنگونه سوي و، او دی و دغه جنگونو ته د بعاس جنگونه ویل، جنگی بعاس. دغه د بعاس جنگونه د لمنځه ولاړل. اوس او خزرج د ورونو غوندې لاس تر غاړې سره کښېنستل، په منځ کې هغه قتلونه او جهالتونه دا ولاړل. د اسلام تر راتګ مخکې خو جهالت و، دا جنگونه چې به کېدل په لسهاو په سلهاو مړي به کېدل، هغه به هم پر یو ډېر کوچني شي باندې به دا جنگونه سوي وه. دغه د بعاس یو سلو شل کاله جنګونه چې همابینځ کې په سلهاوو په زرهاوو مړي سوي وه د دې دوو قومونو ترمنځ، دا هم پر یو ډېره کوچنۍ خبره سوي وه. هغه دا چې یو وخت د یو چا یو نازولی اوښ و د بل چا کښت ته ورغلی. کله چې په کښت باندې ګډ شو، څه خوراک یې ځینې وکړي، د کښت مالک رالی، په تنده لهجه یې دا اوښ د کښت څخه وشړی. د اوښ مالک ورته وایي، دا زما نازولی اوښ دی، دا دې ولې د دې کښت څخه وشاري؟ هغه ورته وایي، ستا نازولی اوښ دی، تا ته نازولی دی، ما ته بیا خپل کښت نازولی دی. چې زما کښت تباه کوي، نو زه هېڅکله نشم کولی چې ستا اوښ په خپل کښت پرېږدم. د دوی د دغه خبرو څخه وروسته د دوی خبرې تیز سوې، جنګ یې سو، دا یو خوښ سو. د یوه همکاري ته هم د خپل قوم خلک راغله، د بل همکاري ته هم د خپل قوم خلک راغله. غټ جنګ وسو، په جنګ کې مړي وسول. دغه مړي نو بدي سوه، یو سلو شل کلونه دغه جنګونه وسول پر دومرې لږ شي باندې. دا جهالت و د اسلام مخکې. دغه جهالت چې له منځه ولاړې، دغه توره تیاره ولاړه، جنګونه ولاړه. په دغه زمانه کې بیا ځینې اهل کتاب یهودیان وه چې هغو د اسلام ترقي نه سوی زغملی. نو ځکه په مخکې آیاتونو کې چې د دوی څه شبهات وي، هغه الله حل کړلې. یو ورځ به یو دلیل وایه، بله ورځ به بل دلیل وایه. هغه د نجران اهل کتاب چې راغلي وه، عیسویان چې راغلي وه، او د مناظرې لپاره د مقابلې لپاره هغوی مات شوه. د هغوی ټولو سوالونو ته جوابونه وویل شول، اعتراضات پر وارد شول. دوی چې څه شکونه غوښتل، هغه خو یې نه سوی کولی. نو بیا څه وکړل؟ منافقتو او تخریبو ته ملا وتړل. یو تخریب یې دا و چې د دغه دوو قومونو تر مابین د جنګ اور بل کړي. هغه په دې ډول باندې، یو کس شماس بن قیس نومېدی. د شماس بن قیس په سترګو ړوند و، خو د اسلام سره یې ډېر حسد درلود. کله چې دی خبر شو چې د اوس او خزرج قومونه دا د ورونو غوندې څنګ پر څنګ سره ناست دي، هغه جنګونه یې له منځه تللي دي، مخالفتونه یې له منځه تللي دي، نو دا د نه وزغمله دا خبره. نو یو کس یې تیار کړي، هغه کس ته یې وویل چې ته ورسه هر چیرې چې د اوس او د خزرج قومونه ناست وي، د جنګي بعاث د وختو کوم شعرونه چې د افتخاریه شعرونه وه هغه د دوی په منځ کې ووایه. نو هغه کس یې په یو چلو په تکتیک جوړ کړي، یو ورځ مسلمانان د اوس قوم مسلمانان د خزرج د قوم مسلمانان دا دواړه یو ځای سره ناست په ښه مینه مینه او محبت محبت سره مجلس کړي، او د جنګو فکر یې لا په منځ کې نسته. دغه ظالم چې شماس بن قیس جوړ کړی و دا رالی د دوی په منځ کې یو ګړۍ کښېنستې، بر یې وروسته شعرونه شروع کړل. هغه شعرونه یې وویل چې دوی د جنګ د افتخار شعرونه وه. کله چې دا شعرونه وویل، د اوس او د خزرج قوم ته دستي هغه زاړه یادونه ور یاد شول چې دوی یو د بله مړي سره کړي وه، وژنې سره کړي وه، سره برګ برګ شول، یو ابل ته سپکې سپورې وویلې، ابل ابل ته سپکې سپورې وویلې، ولاړه تورې سره راواخیستلې، په جنګ سره ودرېدل. آخر دا چې د جنګ میدان یې وټاکي، ورځ یې وټاکل چې موږ او تاسو به بیا جنګ سره کوو، مقابله به سره کوو. یو قوم به وویل چې موږ زورور یو، ابل قوم به وویل چې موږ زورور یو. دا منافقت شماس ابن قیس وکړي. دا کار چې پیر سو رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شو، نو د څو مبارکو اصحابانو سره یو ځای راغی د دې منځ ته، او دا یې ورته وویل چې ای د اوس قومه، ای د خزرج قومه، تاسو خو مسلمانان یاست، زه په تاسو کې موجود یم، تاسو بیرته د جهالت طرف ته روان یاست، زه په تاسو کې موجود یم، تاسو بیرته د کفر او گمراهۍ طرف ته روان یاست، داسې طرف ته روان یاست چې ستاسو د دنیا او د آخرت پکښې نقص دی. آیا تاسو د اسلام وروسته بیرته کفر انتخابوي؟ هغه د کفر تکلیفونه او زحمتونه چې و هغه تاسو بیرته راپورته کوي، راژوندي کوي. نو په دې اړه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکې خولې څخه یو مبارک وعظ دوی ته بیان شو. داسې اثرناک وعظ و، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خوله و تاثیر پکښې و. نو د خلکو په زړونو کې یې تاثیر وشندی، او د اوس او د خزرج قومونه چې وه هغو پر دا خپل کار باندې ډېره کلکه پښېماني وکړل، او بیرته لاس تر غاړې شوه چې دا څه معنا کړې ده چې یو وایي زه قوم زورور یم، بل وایي زه زورور یم، افتخاریه شعرونه دي، یو وبل ته وایي بل وبل ته وایي، دا څه معنا کړې ده؟ دا نو انسان پر دې شیانو باندې باید ځان ووژني، انسان باید په دې شیانو باندې د خپل خوږ ژوند ته لاسه وله ورکړي. نو بالاخره بیرته لاس تر غاړې سره کښېنسته. نو الله جل جلاله دا آیاتونه نازل کړل. په دې آیاتونو کې اهل کتابو ته هم خطاب وکړي، مسلمانانو ته هم خطاب وکړي. اهل کتابو ته وفرمایل چې تاسو ولې د الله عز وجل په آیاتونو باندې کفر کوئ، او تاسو ته معلومات شته، تاسو خبر یاست. اهل کتاب خو خبر وه چې د اسلام دین حق دی، په دې کې شک نه و، خو د حسد او د عناد د وجې څخه یې دا کارونه کول. او مسلمانانو ته هم خطاب وشو چې تاسو په خپلو منځو کې د ورونو غوندې اتفاق او اتحاد وکړي، ستاسو تر مابینځ به حکم قرآن وي، تاسو به د دنیا او د آخرت سرخرو یاسي. هر چیرې چې د چا سره مقابله وي، هر چیرې چې د چا سره شخړې وي، دعوه وي، هر مسلمان ته دا خبره ده، بس هغه کس ته ووایه چې راسه د الله قرآن ته، راسه شریعت ته، راسه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ته، دا به زما او ستا تر مابینځ حکم جوړه سي، فیصله به وکړي. ګوره ته چې دا خبره ورته کوې چې راسه قرآن ته به سره کښېنو، دغه وخت به دې هم دا په زړه کې کلکه دا خبره وي چې که قرآن زه ملامت کړم حتما به ملامت کېږم، او که قرآن حق راکړي حق به غواړم. دغه اراده به دې مخکې لاوي. داسې به نه کوې چې کله ته قرآن ته ورغلې که ملامت شوې، ته وایې دا په قرآن کې خو خبره نشته، خو دا مولوي صاحب سي قضاوت نه دی کړی. دا خبره به نه کوې، ځکه که دا نیت وکړي او حق دې په خپل رایه ثابت کړي، ستا په ګمان خو ستا حق دی، مګر قرآن وایي نه دی. نو ته اوس په ګمان پسې ځې، په خپل خیال پسې ځې، په خپله ګټه پسې ځې، او که په قرآن پسې ځې. نو دا ټینګه اراده وکړه. تا چې کله د چا سره شخړه شول، بس هغه ته دې وویل چې زه قرآن ته، که د قرآن فیصله زما په حق کې د تاوان و، زه منم. دغه وخت څخه ته په عبادت شروع شولې. که په دغه دعوه کې یوه ورځ کښې وتل که هفته کښې وتل که کال کښې وتل که درې کاله کښې وتل بس ته په عبادت کښې روان یې بس دا خبره ورته کوه راځه قرآن ته کښېنه که قرآن ستا حق کړی وو بس زه پر دې کار باندې چې ما ستا سره دعوه کړې ده د الله سره مغفرت وغواړم او که قرآن زما حق دی نو زما حق راکړه که دې بیا نه کېده بیا به نو په ظالمانو کښې حساب یې نو کله چې تا دغه پیغام درته ورسوئ نو ته په عبادت اخته سوې د الله رحم به پر تا وي د الله نصرت به ستا سره وي نو که هفته کښې وتل که میاشت وو که کال وو که چېرې هغه سړی شریعت ته درسره کښېنستی او شریعت ستا په حق کې فیصله وکړل تې ګټمن کې بیا هغه سړی حق نه درکوئ نو هغه ظالم دی ستا حق الله ځینې در اخلي الله ستا نصرت کوي په دې کښې شک نشته یا یې بدل درکوي او که چېرې شریعت او قرآن ته ملامت کړې بس په داسې ورین تندي و خوشحالي باندې ورپرېږد بس بخښنه ځینې وغواړه د الله سه مغفرت وغواړه دا خو زما ګمان و زما فکر و که څه هم ستا دا یقین وي چې دا شی خو زما دی مګر شریعت چې ورکړي تر تېر شه بس الله یې بدله دله درکړي په دې کښې شک نشته او که چېرې چا نه درته وکړل د شریعت د خوا څخه نو هغه به ته په خپلو سترګو داسې یقیني ووینې لکه لمر چې راکتلی دي چې په دنیا کې به هم شرمنده سي په آخرت کښې به هم شرمنده سي دا د قرآن فیصله ده د حدیث فیصله ده د قرآن او د حدیث په فیصله کښې چې څوک شک کوي نو هغه خو بیا جلا خبره ده نو هغه خو د هغسې خو بیا ګیله نشته چې شک پکښې لري نو دا هدایت الله جل جلاله مسلمانانو ته وکړي چې ستاسو تر مابین به حکم قرآن وي ستاسو افتخاریه شعرونو باندې یو د بله سره راغورځي مه راسه قرآن ته سره کښېنې هر څوک چې ملامت و هغه به ملامت شوي او څوک چې پر حق و هغه به حق سي داسې خبره وه او مسلمانانو ته یې امه خطاب وکړئ چې تاسو د اسلام خوند ولیدئ هغه د کفر تکلیفونه مو هم په یاد وي نو تاسو بېرته د دغه اسلام څخه د دغه روشنایي څخه بېرته ځئ تیاریکۍ ته او تاسو ته چې الله جل جلاله د دنیا د تکالیفو څخه نجات درکړي خوشحاله کړلس همدا ډول تاسو د دوزخ پر څنډه باندې واست دوزخ ته به لوېدلي وای چې د هر یو مړ سوی وای په دوزخ کښې به پروت وای الله جل جلاله د اسلام مبارک دین درته راوستئ تاسو خلاص کړلاست دا نعمت مو هېر دی تاسو بېرته د دوزخ کندو ته ځئ دا خطاب یوازې د اوس او د خزرج قوم ته نه و دا ما و تا ته هم دی زما او ستا وروسته مسلمانانو ته هم دی تر ما و تا چې مخکې مسلمانان تېر سوي دي هغو ته هم دا خطاب و ګټه باید د دغه هدایت او د دغه نصحت څخه د الله موږ پورته کړو نو ځکه الله جل جلاله اول خطاب و بني اسرائیلو ته کوي پر هغو باندې ملامتي وایي قل ووایه ای پیغمبره و دې اهل کتاب ته داسې ووایه یا اهل الکتاب ای اهل کتابو لیمه تکفرون ولې تاسو کافران کېږئ بآیات الله په آیاتونو سره د الله جل جلاله د الله آیاتونه تاسو ښه یقین لري چې دا د الله آیاتونه دي ولې په دې باندې کافران کېږئ او که تاسو دا خیال وي چې موږ به په دې آیاتونو باندې کافران سو او بیا موږ د علماو په ډله کې یو بني اسرائیلو په ډله کې یو الله به مو وبخښي هغسې نه ده والله الله جل جلاله چې دی شهید شاهد دی خبر دی علامه پر هغه کارونو باندې تعملونه چې تاسو یې کوئ تاسو چې کوم کارونه کوئ په دې ټولو باندې الله خبر دی هر چیرې چې که شپه وي که ورځ وي که ښکاره کار وي که پټ کار وي الله در باندې شاهد دی الله به محاسبه در سره کوي نو چې الله تا ویني هېڅ داسې قدم مه ایږده چې د الله په نارضاییت کې وي د الله په مخالفت کې وي قل ته ورته ووایه ای پیغمبره دوی ته داسې ووایه یا اهل الكتاب اے اهل کتاب لما ولتصدون تاسو من کوي عن سبيل الله دلار صد الله جل جلاله دا الله د لارې څخه ولې تاسو خلک راګرځوئ ولې د اسلام د مبارک دین څخه راګرځوئ څه پېښه ده من هغه څوک راګرځوئ آمنه چې ایمان یې راوړی دی تبغونه تاسو لټوئ دې لارې ته عوجا کوږوالی دغسې د لاره ده د دین د اسلام لاره ده حقه لاره ده تاسو دې لارې ته کوږوالی لټوئ تبغونه تاسو لټوئ ها دې لارې ته عوجا کوږوالی وو حال دا دی انتم تاسو چې یاست شهدا شاهدان یاست خبر یاست هسې نه چې تاسو خبر نه یاست بلکې تاسو خبر یاست معلومات درته شته وما الله نه دی الله جل جلاله بغافل غافل نه دی اما د هغه کارونو څخه تعملونه چې تاسو یې کوئ دا ملامتي پر هغه کسانو شو چې هغه د اسلام او د مسلمانانو دشمنان وو، کژې وژې لارې ورته لټولې او مسلمانان یې دورته کول. اوس بیا مسلمانانو ته خطاب دی، الله جل جلاله فرمایي: یا ایها الذین آمنوا، اے هغه کسانو چې ایمان وراوړی دی پر الله او پر رسول باندې، ان تطيعوا كثير تاسو حکم ومني فريقا ديويدلي من الذين دهغ كسانو سخه اوتو الكتاب چ کتاب ور کړل سوي دي، يردوكم تاسو به ته وګرځوي د اسلام سخه بعد ایمانكم رست تر ایمان تاسو کافرين کافران به مو وګرځوي. اي مسلمانانو، اي ایمان والاو، تاسو ښه خبردار اوسي، قطعاً د دغه یهودیانو نصرانیانو هیڅ حکم ومنئ، که چیرې تاسو یې حکم ومنئ حتما به تاسو د ایمان څخه وروسته بیرته کافران جو. دا الله فیصله ده. نو هغه اوس او خزرج قوم د شماس بن قیس د افتخاریه شعرونو په واجه باندې یو د بله سره جنګېدلي وه، تاسو ولې د دې اطاعت کوئ؟ چابک به مو دا سړی د منځه سه ایستلی وای او د دوی د خبرو اطاعت به مو نه وای کړی، د دوی خبرو ته به مو غږ نه وای شي، لکه ورونه غوندې لاس تر غاړې به سره ناست وای. و کیف څنګه تکفرونه تاسو کافران کېږي؟ وو حال دا دی، انتم تاسو چې یاست تتلا لوستل سوي دي علیکم پر تاسو باندې آیات الله، آیاتونه د الله جل جلاله، و فیکم په تاسو کې رسوله، رسول د الله جل جلاله دی، په تاسو کې د الله رسول ستا، په تاسو کې د الله پیغمبر موجود دی، تاسو کافران کېږي؟ او په تاسو آیاتونه لوستل کېږي، الهي وحی نازلېږي، بیا تاسو ته اورول کېږي، تاسو کافران کېږي؟ جنګونه سره کوي. ومن هر هغه څوک یا تصم چې منګولي ولګي بالله، په دین د الله جل جلاله، فقط پس په تحقیق سره هو دیه دی رهنمایی کړل سو الی صراط مستقیم، و برابر او سیده لارې. بیا الله جل جلاله فرمایي: یا ایها الذین آمنوا، اے هغه کسانو چې ایمان مراوړی دی پر الله او پر رسول باندې، اتقوا الله، و وېرېږئ د الله جل جلاله څخه، حق تقاته، فرشتنی ویره سره، لکه څرنګه چې د تقوا حق دی همهغسې وویرېږئ. ولا تموتن، تاسو ممری، یعنی پر تاسو دی مرگ نرازی، الا خو بیا مرسی، یعنی داس حال کی دی مرگ دربانی راسی، وو حال داوی انتم تاسو مسلمون، مسلمانانی از تقوا. پا دی آیت کلمه که اللہ جل جلالهو دی تقوا یاد ونه کرده، و ای ایمان والاو تقوا وکی. تقوا، تقوا در مرتبه لری. ایو تقوا اول مرتبه داده چې یو کس د کفر او د شرک څخه ځان وساتي، کفر نه کوي، شرک نه کوي. دا اوله مرتبه د تقوا ده. د تقوا په دغه مرتبه کې ټوله مسلمانان شامل دي. په دې لحاظ باندې و ټولو مسلمانانو ته متقیان ویل کېږي. که لږ ګناوې کړي وي، که ډېرې ګناوې کړي، چې هر څومره ګناهګار وي، مګر بیا هم متقي ورته ویل کېږي چې کفر او شرک نه یې کړي. تقوا ویره پزړه کې د الله د عذابونو څخه، یا تقوا ساتل، ساتنه د هغه څه کارونو څخه چې په هغه کې د الله نارضایت وي. نو یو چا چې د شرک څخه ځان ساتلی، د کفر څخه ځان ساتلی، دا اوله مرتبه تقوا ده. په دغه اعتبار سره نو ټول مؤمنان مسلمانان متقیان دي. او دوهمه درجه او مرتبه د تقوا چې ده، هغه دا ده چ الله کوم شیان پر تا باندې حرام ګرځولی دا غټول څخه ځان وساته، او کوم شیان چې پر تا باندې لازم ګرځولی هغه ټول ادا کړي، ټول برپای کړي. دا دوهمه مرتبه د تقوا ده. او دغه تقوا په قران کې چې ارده ذکر شوی ده، او متقان ویل سوي وي، ورته ویل سوي همدغه تقوا مراد ده. چ الله جل جلاله خلقو ته فرمایي: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اے ایمان والاو تقوا وکي. تقوا وکي، تقوا سمانا ټول هغه شیان چې الله پر تا حرام کړی دي دا غوسه ځان وساته، او ټول هغه شیان چې پر تا یې لازم ګرځولی دي دا به پایا کړه. همدغه تقوا مطلوب ده. دا دوهمه مرتبه ده تقوا ده. درېمه مرتبه ده تقوا چې هغه ډېره لوړه مرتبه ده. هغه تقوا دا ده چې د غیر الله څخه خپل زړه خالی کړه، د غیر الله څخه خپل زړه خالی کړه. هر هغه شی چې ستا او د الله او ستا د الله د رضایت په منځ کې حائل وي، هغه ایسته کړه. که مال دی که اولاد دی که کور دی که نور فکرونه دی اگر ټول و غرزوه یوازې د الله عز وجل محبت په زړه کې ځای کړه. دا مرتبه د انبیاو علیهم السلام یا د صحابه و ده. د صحابي حضرت طلحه رضی الله عنه یو ورځ په باغ کې لمونځ کوي، نو دا یو ډېر شایسته باغ درلود. په باغ کې په لمانځه کې ولاړ دی، ناببره یې د خورماو پر غاښکیو باندې سترګې ولګېدلې، او په لمانځه کې شیطان ورته وویل چې ماشاءالله نامې خدا شش کال باغ ډېر ښه دی او خورماوې ډېرې ښې سوي دي او ښه عاید به لاسته راوړې. فقط دغه نیمه دقیقه یا دقیقې د یوې دقیقې درېیمه حصه شیطان وسوسه ور واچوله. دا خبره یې په زړه کې ور وګرځوله. ده ته یو دم ور په یاد کړو چې اوه ته خو لمونځ کوې ښه، ته اوس په دومره ضعیف حالت کې یې چې ته پر لمانځه باندې ولاړ یې او بیا هم د الله بغیر د بل شي فکر کوې. په دومره لږ وخت کې فکر کړی، نو په دغه لمانځه کې فکر وکړ دغه باغ زه نه کوم، داسې باغ داسې خورماوي زما نه دي په کار چې زما او د الله تر مابین حائل لویشي. نو کله چې سلام وګرځوي د سر علي هغه باغ یې وقف کړي بیت المال ته. داسې مال زما نه دي په کار، داسې باغ زما نه دي په کار چې خپل مال لمانځه ته نه پرېږدي او ما ته د لمانځه په وخت کې حائل جوړېږي. تېر درس کې وویل ابو ایوب انصاري رضی الله عنه غټ باغ چې هغه د بیر روحا چا پک شي کې و هغه آیات نازل شو، دستې وقف کړي پر خپلو قریبانو وویشه. حضرت طلحه رضی الله عنه هم داسې چې د ده و د الله تر مابین یو شی حائل وی دی نه پرېښوي. تاسو نو د صحابه و د په ژوندانو کې ډېر غټ غټ مثالونه نور هم موجود و. دا دایمه مرتبه د تقوا ده چې هر شی ستا و د الله تر مابین حائل جوړېږي. هغه ته په لغه ته ووایه ایسته کې دغه نو هغه درېیمه مرتبه د تقوا ده، لوړه تقوا ده. نو دلته چې الله جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والاو اتقوا الله تقوا وکی، د الله څخه وویریږي، هغه دوهمه مرتبه تقوا ځینې مراد. او دا چې وویل حق تقاته فداس تقوا سره چې څنګه د تقوا حق وي په دې سره هغه درېیمه مرتبه تقوا ځینې مراد. حق تقاته دغه تقوا ده چې درېیمه مرتبه تقوا ده. ته د تقوا په اړه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وی تقوا څه ته وایي؟ تقوا دې ته وایي چې د الله اطاعت وکړه، هیڅکله د الله نافرمانی مه کوه. او تقوا دې ته وایي چې هر وخت د الله ذکر کوه، هیڅ وخت الله یېرومه. داسې مه کوه چې ته د دنیا په کارونو شیانو باندې اخته شي الله دې یېږي. ستا زړه باید ذاکر زړه وي، قلب ذاکر زړه داسې جوړ کړه که ته په کار اخته یې او که لمونځ کوې که بیده یې که ویښ یې، نو ستا زړه به ذکر کوي، ستا زړه به ذاکر وي. داسې خپل زړه جوړ کړه. دا کولی شي د دې دپاره ډېرې اسانه طریقې شته. تاسو د مشایخو سره په رابطه کې سئ، د دې دپاره ډېرې لارې شته چې ته به هم کاروبار کوې او هم به پیسې ګټې هم به خوب کوې، مګر ستا زړه به ذکر کوي الله الله به وایي. نو الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده فرمایي وای اذكر الله، د الله ذکر کوا، ولا تنس الله، اذكر الله ما يروا، اذكر الله ما يروا، اذكر د استاد در څخه د الله نوم نو ویزه. نو دا هغه وخت چې خپل زړه ذکر جوړ کړي د دې لپاره تر کې ستا که څوک غواړي پیدا کولای شي. نو په خوب کې هم د الله ذکر کوا، په ویښه هم د الله ذکر کوا هر وخت. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای تقوا دا دې ته وایي چې د الله شکر کوه، هیڅکله د الله کفران د نعمت مه کوه، ناشکري د الله د نعمت مه کوه. چې الله تا ته په ژوندانه کې ډول ډول نعمتونه در درکړي، هر نعمت چې در درکړي بس د هغه نعمت شکر گزاري کوه، کفران د نعمت مه کوه. ته شکر د نعمت او کفران د نعمت نو څه دي؟ شکر د نعمت دا دي که چېرې الله تا ته توفیق در درکړي، تا ته اولاد در درکړي، زوی در درکړي، او هغه بیا توفیق دله درکړي چې ته هغه وروزي ځوان سي، او بیا توفیق دله درکړي چې هغه ته نکاح وکړي واده وکړي. د الله نعمتونه دي چې تا ته دله درکړي، دا نعمتونه چې دله درکړي ته باید څه وکړي؟ ته باید راسي مسجد ته الله ته پر سجده پرېوځي چې الله زه ستا د دغه نعمتونو شکر ادا کوم، دا دې ما سره څومره ښه وکړه. او کفران د نعمت نو دا دی چې کله د زوی واده کوي نو مسلیانې راولي، ډول زنان راولي، غزلچان راولي، کونو فساد جوړ کړي. دا کفران د نعمت دی. الله احسان در سره وکړي، نعمت یې دله در کړي. تا د الله دشمنۍ ته ملا وتړل، ته د خپل زړه قاضي جوړ کړه، ته به الله ته په کومو سترګو بیا جواب وایه؟ دا کارونه خو الله کړي دي. در تا ښه خلک ګرځي، د چا پر چم باندې در تا ښه ځوانان ګرځي، مګر بیا هم نه زوی لري، نه پیسې لري، نه د واده پیسې لري. تا د چې الله دا نعمتونه دله در کړل، ته به کفران د نعمت نه کوې، بلکې شکر د نعمت به ادا کوې چې الله راضي کېږي. هغه سي کار وکړه چې الله احسان در سره وکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي تقوا دا ده چې د الله اطاعت هر وخت کوه، هېڅ کله نافرماني مه کوه. هر وخت یې ذکر کوه، هېڅ کله یې هېروه مه. هر وخت د الله د نعمتونو شکر ادا کوه، هېڅ کله کفران د نعمت مه کوه. مولانا ادریس خان دهلوي رحمه الله فرمایي، وایي تقوا دې ته وایي چیرې چې الله ستا حاضري وغواړي بس پر هغه ځای باندې حاضر کېږه، او کوم ځای کې چې الله ستا منع کړي بس هلته مه اوسه. الله چې کوم ځای تا حاضر غواړي ته باید حاضر وي، چیرې چې تا الله حاضر نه غواړي ته باید حاضر نه وي. الله درته وایي جماعت ته راسته باید حاضر وي. الله درته فرمایي ولاړ سه، د الله عبادت وکړه ته باید حاضر وي. الله درته وایي زنا مه کوه ته باید غیر حاضر وي د زنا په ځای. الله وایي اغلا مه کوه ته باید د اغلا په ځای کې غیر حاضر وي. حضرت عمر رضی الله عنه د ابی بن کعب رضی الله عنه څخه پوښتنه وکړه، ورته تقوا څه ته وایي؟ ابي بن كعب رضي الله عنه وامير المؤمنين توفر مال ولي امير المؤمنين آية تپ یو داسې ځنګل کې تللې چې یو طرف او بل طرف ته ازغنې لښتې وي، یو طرف او بل طرف ته زوزان وي، کروړې وي. داسې ځای تللې امير المؤمنين عمر رضي الله عنه فرمایي وي و واش چې داسې ځای تللې هلته به ته څنګه ځې؟ امیر المؤمنین ورته فرمایل الته خوځه په دا ځنګل کې داسې ځم چې دا کالي مشه سره راټول کړي وي، راټول کړي وي، راټول کړي. هر ګام چې ځدم یوار بغل ته وګورم چې کالي مې په ځنګل کې په جوس کې بند نه شي، بیا چې دا بل ګام ځدم دا بل طرف ته وګورم، په دغه طرف تر دغه ازغونو لښتو ځان وباسم. نو ابی بن کعب رضی الله عنه ورته فرمایل همدغه تقوا ده. په ژوندانه کې داسې محتاطانه واوسېږه لکه ته چې د ازغونو لښتو په لاره کې روانې، کالي سره راټول کړه یوه طرف د بل طرف، بس دا تقوا ده. په دغسې ډول باندې ګزاره وکړه، بس دا تر ټولو ښه تقوا ده. امام مجاهد رحمه الله فرمایي، وایي تقوا دې ته ویل کېږي ان تجاهدوا فی سبیل الله حق جهاده. وایي تقوا دې ته ویل کېږي چې ته د الله جل جلاله په لاره کې رښتینی جهاد وکړې، داسې جهاد وکړې څرنګه د جهاد حق. او د دې تر څنګ څه نورې خبرې هم په تقوا کې سوي دي. هو، هره مرتبه او هره مرحله د تقوا چې څوک برپایه کړي دا لوړه خبره ده. خو بې تقوا د انسان نه جوړېږي، چټل انسان دی ژوند نه کوي، بلکې د تقوا ژوند دی وکړي. اللهم هر چیرې د متقیانو لوړې لوړې مرتبې وي. نو ځکه الله جل جلاله فرمایي، وایي تاسو داسې تقوا وکړي لکه څرنګه چې د تقوا حق وي، ژوند د تقوا سره وکړي. او دا شرط دی، یو عالم لیکلی دی، وایي څوک چې د تقوا ژوند کوي د هغه یو لوی افتخار دا دی چې د ژوند په آخر کې به الله جل جلاله ورته ایمان نصیب کړي. او که څوک بې تقوا اوسېدي، ډېر د دې امید سره چې د ژوند په آخر کې دی ایمان ځینې ولاړ شي. نو ځکه الله جل جلاله تقوا او د اسلام مرګ سره وتړل، وایي تاسو تقوا کوئ کیدای شي تاسو ته په داسې وخت کې مړه شئ چې مسلمانان یاست. نو تاسو د تقوا ژوند وکړئ، یوه لحظه بې تقوا ژوند وکړئ، ځکه مرګ بې باوره دی. ستا به دا فکر وي چې ځا نن او سبا یا فیصله اوس ځواني د ځا رقم ژوند چې مو وکړي، بیا چې سپین ژری شوم بیا به کلکه توبه وباسم، د الله دربار خو لوی دی. دا خو درسته خبره ده، په دې کې شک نشته. خو دا ذمهواري تاته څوک دله درکوي چې ته تر سپین ژروالي پورې ژوندی یې؟ دا یې یو. او بله خبره دا ده چې په دې کې هېڅ شک نشته چې د الله جل جلاله رحم بیخي ډېر، بیخي ډېر، بیخي ډېر، په دې کې شک نشته. اما لیکن داسې بې نیازه ذات دی، داسې بې پروا ذات دی، که یې ورنه قبلولی بیا به نو څه یې؟ نه ده هېچا پروا نه لري. الله خدای سره دی چې ته و خدای ته دون زاری وکړي، نو خدای به نعوذ بالله ما سره نو اوس شرمېږي، اوس به مې نو وګوش. الله دې پرواز دی، رحم یې هم نهایي ډېر دی، او قهر یې هم نهایي ډېر دی، بې پروا هم دی. کله چې مکې مکرمې ته زه او څو ملګري را سره و، نو دا یو جر سورت دی چې موږ په مکه مکرمه کې تیر کړل. نو بیا به هم په ځینو وختو کې ما دعاوې کولې. نو یو کس راته وایي، وایي موري صاحب زه یو ټوکه در باندې کومه، ته خو همه بده وه. وایم ولې؟ وایي ته بیخي په زړه تور یې، یو جر سورت دی په مکه مکرمه کې تیر کړل، ستا یقین نه دی چې الله به زه معاف کړی یم؟ مال بالکل می یقین دی، کم احادیث چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه ثابت دی چې په دغه سزا کې الله جل جلاله د هیچا دعا نه ردی، او هر چیرې چې یې چې د الله څخه مغفرت وغواړي الله نه ردی. مګر د الله داسې ذات دی، وم که ما الله ته زارۍ کړي وي کړي وي کړي وي، یو وارې راته وویل چې زه دا سکانزه نه قبلوم، نو بیا به زه الله ته څه وایم؟ بیا به نو زه چیرې ځم؟ کینه وم قبول کړي، نو څه خبره؟ الله بې پروا ذات دی. الله که وغواړي چې دا ټول انسانان دوزخ ته واچوي، د الله پروا نشته. که د الله وغواړي ټول انسانان جنت ته واچوي، هم د الله پروا نشته. هر قدم ایمان بین خوف ور رجا دی. ستا به دا یقین نه وي چې زه الله معاف کړی یم، ما د پاره د جنت دی. ستا سره به هره لحظه د الله ویره در سره وي. که دې شل ورځې الله ته په مکه کې ژړلي وي، که دې دېرش ورځې ژړلي وي، که دې که یو کال ژړلي وي، که دې لس کاله ژړلي وي، بیا به هم هره لحظه هر قدم ستا سره دا ویره در سره وي چې اوس به د الله قهر راشي، اوس به زه الله شړلی یم، اوس به زه الله شړلی یم، دا ویره به در سره وي. نو ځکه الله جل جلاله فرمایي، وایي ټول عمر تقوا وکړه، مرګ بې باوره دی، هیڅ وخت چې تا ته داسې مرګ رانیسي چې ته بې تقوا یې، الله ویره دې د زړه وتلي، احتیاط دې د زړه وتلي، که مرګ په داسې حالت کې درته راغلی نو تباه او برباد شي. یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دي پر الله او پر رسول او پر ورځ د قیامت باندې، اتقوا الله، وویرېږئ د الله جل جلاله څخه، حق تقاته، په رښتینی ویره سره، په داسې ویره سره لکه څرنګه چې د تقوا حق دی. ولا تموتن، تاسو مه مرئ، الا خو بیا مړه سی، او حال دا وي انتم چې تاسو مسلمون، مسلمانان یاست. ټول عمر تقوا وکړه، هر کله چې مرګ رانی بس تو په تقوا کې یې. لکه یو څوک چې وایي، وایي ټول عمر په اوداسه ګرځه، هر وخت چې لمانځه در باندې راغلي مازې پر لمانځه درېږه، ټول عمر تقوا وکړه، چې مرګ در باندې راغلي ته په تقوا کې بس نو دا د الله د عذاب څخه به انشاءالله خلاص یې. واعتصموا، تاسو منګولي شخیقي، بحبل الله، په رسۍ د الله جل جلاله، د حبل الله څخه قرآن مراد دی. تاسو په قرآن منګولي ولګوي، قرآن دې ستاسو لپاره قانون وي، قرآن دې ستاسو لپاره حکم وي، قرآن دې ستاسو لپاره قاضي وي. بس کوم تر مابین مخالفت راځي، که د ژوند کولو طریقه غواړې، داسې طریقه مه کوه لکه څرنګه چې کفار درته وایي چې دغسې ژوند نو ښه ژوند دی چې کې وکې، داسې ژوند وکړه لکه څرنګه چې قرآن درته وایي، ځکه قرآن د الله کلام دی. الله جل جلاله داسې طریقه خپلو بندگانو ته جوړه کړې ده چې د دنیا او د آخرت سعادت یې پکښې دی. واعتصموا، تاسو منګولي ولګوئ، بحبل الله، په رسۍ د الله جل جلاله، یعنی په قرآن سره جميعا ټول. ولا تفرقوا، تاسو مه مختلف کېږئ، اختلاف مه کوئ. او اذکروا، او تاسو یاد کړئ، نعمت الله، نعمتونه د الله جل جلاله علیکم، پر تاسو باندې، از هغه وخت کنتم چې تاسو واس اعداء، دشمنان واس، یو د بل سره دشمنان واس، د اوس او خزرج قوم او نور قومونه چې تر اسلام مخکې په بدبینۍ سره اخته وه، کلونه کلونه یې جنګونه سره کول. کله چې تاسو در دشمنان واست، هغه وخت در یاد کړئ، فألف، پس محبت راوستی الله جل جلاله بین قلوبکم، په منځ کې د زړونو ستاسو، فأصبحتم، پس تاسو وګرځېداس، بنعمته، په نعمت سره د الله جل جلاله اخوانا، ورونه وګرځېداس، ستاسو د بعاث یو سلو شل کلونه جنګونه در په یاد کړئ. الله په خپل نعمت سره ټوله سره ورونه کړه، لاس لاس تر غاړې سواس، تر منځ مو محبت رالی، او کنتم تاسو واست علی شفا حفرة، په غاړه باندې د یوې کندې، داسې کنده من النار چې د اور څخه وه. یو خو مو د دنیا دغه بدبختۍ او بدبینۍ وې چې پر مابین مو منځ کې مو مړي سره کول، او یو د بله به مو سره زخمیانوله، یو طرف ته یو نفر نه سوی تللی، بیرېدی چې دا بل قوم نفرو ته په لاس ورغلی وای واژی یې. تاسو د دوزخ، د دوزخ یوه لویه کنده وه، د دغه کندې پر څنډه باندې وای چې هر کله مړه سوي وایي، بیا د دنیا د عذاب تر څنګ د آخرت عذاب هم و. شفا یعنی غاړه، حفرت د یوې کندې، من النار د اور څخه، شفا 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 څنډه د دوزخ د کندې، او شفا دا روغتیا، د دی توای چې څوک د ناروغي څخه شفا او روغتیا پیدا کی، روغتیا ته شفا ویل کیږي، او شفا دا بیا دغه څنډه دی وی کندي چې هغه د اور څخه وي. الله وایي تاسو پر دغه کنده باندې پر غاړه وای، مازی معمولی حرکت غوښتي چې بس دوزخ ته ورلوېدلي وای، ځکه که تاسو په دنیا کې هر رقم تکلیفجن ژوند کوه مګر چې دا بعضي مړه وای داسې به د دوزخ په کنده کې پراته واست. نو الله څه در سره وکړل؟ فانقذکم، پس خلاص کړلس الله عز وجل تاسو منها، د دغه د حفرې او د دغه کندې څخه یې خلاص کړلس. كذلك فدغ دول بان يبين الله بيان بي الله جل جلاله لكم تاسد آياته آياتنا خبل لعل دفارد دي چكم تاسو تحتدون تاسو پر هدايات سي تاسو سملار پیدا کی. الله دتلار شي، الله دت آياتنا بيان بي. نو کمال دار سره حق دي چه دغ آياتنا واورو العمل پا وكيلار پا پیدا کی. صدق الله العلي العظيم.